کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. 12 بجې شپې د غرمنۍ خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په پیل کې هم څو خبرونه. په میدان وردګ کې طالب چارواکي وایي دغه ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د سیلونو د جاری کېدو په نتیجه کې لږ تر لږه درې تنه مړه شوي دي. د میدان وردګ د اطلاعاتو او کلتور رئیس صفي الله رایت نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د جلریز په یوغه دره سیمه کې د سیل د راوتو له کبله دوه ماشومان او یو پوخ عمر ناری نمبر شوی او همدار سه گن کورونه ویچار کړی دي. ملګر ملتونه وایي د بیسارو بشری مرستو له دوام سره سره افغانان د نړیوالو مرستو ته شدیده اړتیا لري. په افغانستان کې د ملګر ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما پرون په یو خبر پانه کې وویل په تیر یو کال کې د ملګر ملتونو مؤسسو او شریکو غیر حکومتي مؤسسو په پراخه پیمانه بشری مرستي کړي او د جون تر پای پورې شاوخوا درویش میلیون اړو کسانو ته مرسته رسولې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 19 ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو سیلونو او تالندې وړاندوینه کړې ده. د ادارې پرون پنجشنبه وویل چې په راتلونکو 30 ساعتونو کې په بدخشان، کونړ، ننګرهار، لغمان، نورستان، پنجشیر، پروان، کابل، وردګ، لوګر، پکتیکا، خوست، پکتیا، بامیان، دایکنډي، غزنی، زابل او کندهار ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو اټکل کیږي. ام آی کیپ ټاون لوبډلی اعلان وکړ چې د جنوبی افریقا د کرکټ د شل اووره غوره لیګ سیالیو لپاره د افغانستان له نامتو لوبغاړي راشد خان سره قرارداد لاسلیک کړ. د آی ایس پی این کرک انفو وی پانی د راپور له مخې له راشد خان او څلور نورو لوبغاړو سره مخکې تر دې قراردادونه لاسلیک کړل چې د لوبغاړو په اړه بولې پیل شي. د جنوبی افریقا د غوره لیګ د مقرراتو له مخې هر لوبډله د لوبغاړو په اړه د بولې او تر پیلې دوبراندې له درو بهرنیو او دوو کورنیو لوبغاړو سره قرارداد کولای شي. ام آی کیپ ټاون لومړنی ټیم دی چې د خپلو 15 لوبغاړو نمونه اعلانوي. د جنوبی افریقا د کرکټ غوره لیګ د 2023 کال په جنوري کې پیل شو. د افغانستان د فوټبال ترلاسو کلونو کشر لوبډله نن جمعه په خپل څلورمه سیالۍ کې د ازبکستان له لوبډلې سره مخامخ کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې دا لوبه به د کابل په وخت مازیګر په 15 بجې پیل شي. په تاجکستان کې د منځنۍ آسیا د فوټبال تر 1900 کلونو د کشر لوبډلو په روانو سیالیو کې افغانستان تر اوسه درې مسابقې کړي او ټولې بایللې دي. د پاکستان حکومت د خیبر پښتونخوا په سواد کې د ټي ټي پی د فعالیتونو د مخنیوي لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي او سلګونه پولیس سړکونو ته راایستلې دي. د پاکستان حکومت دا تدابیر وروسته لدی غوړه کړي چې په سواد کې د پاکستانی طالبانو د فعالیت د بیا پیلېدو په اړه راپورونه ورکړل شول. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د خپل هیواد پارلمان ته په خبرو کې ومنل چې د خیبر پښتونخوا امنیت په خرابې دوره د همدار ازویلی چې په دې لړ کې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره په تماس کې دی. لویدیزو هیوادونو پرون د 1.5 میلیارد یورو په ارزښت له اوکراین سره د مرستو ژمنه وکړه. په هغو کې اوکراین ته د وسایلو ورکړه او د پوځیانو روزنه شامل ده. د شپږویشت هیوادونو مشرانو پرون پنج شنبه د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې د بسپنې ورکولو په هغه کنفرانس کې دا ژمنه وکړه چې د روسیې د جګړې په وړاندې د اوکراین د پوځي وړتیاو زیاتولو په اړه رابلل شوې. د ډنمارک دفاع وزیر مورتین بوتسکوف تر یو ورځنی کانفرنس وروسته خبري اعلان ته وویل کوپنهاګن ته ټول هیوادونه د اوکراین د ملاتړ په نیت ورغلي. او د فنلندیا او نارویژي ساينس پوهانو د څېړنې نتیجه ښیي چې په تیرو 40 کلونو کې د شمالي قطب د تودیدو سرعت د ځمکې د کورې د نورو برخو پرتله 4 برابر زیات و. د ملګرو ملتو ساينسي پلاوی د 2019 کال په اقلیمي راپور کې ویلي و چې د شمالي قطب د تودیدو سرعت 2 برابر دی، خو د نارویژي او فنلندي ساينس پوهانو تازه څېړنه ښیي چې 4 برابر ده. دوی په خپل نوې څېړنه کې له 1990 څخه د سپوږمکۍ ټول معلومات راټول کړي او څېړلې دي او ورته جوته شوې چې د شمالي قطب د تودوخې درجه د مځکې د نورو برخو په نسبت په چټکه لوړه شوې ده. زمو شغله ازادي رادیو او ری د خبرونه ز اسمت ساروند شفیقه یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. ملګرو ملتونو د افغانستان د اقتصادي وضعیت پر لا خرابېدو اندېښنه شولې ده. په غزنی کې لومړنی جماعت رغول کیږي.
دا یو تاریخي مسجد ده، 1400 کال مخکې چې صحابه کرامو غزنی فتح کړی ده. دا یو معبد په هغه وخت کې صحابه کرامو مسجد ګرځولای ده.
په خوست کې یو شمیر پروژو یو نیم زر کسانو ته موقتی روزګار برابر کړ.
زموږ د سیمې د اوسیدونکو اقتصادي حالات بهخي خراب وو. د زموږ له ټولنې سره اقتصادي ملاتړ وکړ چې زموږ ځوانان به په ودرو.
په نورستان کې یو سیمې رادیو بیا خبرونه پیل کړې.
له همدې وجې نه زموږ دغه رادیو خپل فعالیتونه ور ودرول. بیرته موږ دغه رادیو په خو درول.
په یو کال کې درې دیش خبريالان نیول شوي.
سترګې راته وتړلې او زی بوتل لمه او هلته ورسره دوه درې ورځې سره تیرې کړې.
د خبريالانو ستونزې په دې مفصل راپور کې وړاندې کیږي. همدارس د خبرونې په دوهمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
azadiradio.com د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. ملګرو ملتو اندېښنه شولې چې افغانستان ته له ډیرو مرستو سره سره بیا هم د دغه هیواد اقتصادي وضعیت راتلونکي تیاره ښکاري. د ملګرو ملتو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې په یو بیان کې ویلي له تیر یو کال راهیسې د کمزوري اقتصاد ترڅنګ ډیری افغانان اقليمي بدلونونو او وچکالیو هم سخت ځپلي دي. د نړیوالې ادارې زیاته کړې چې د مهال شاوخوا 25 میلیون افغانان په بیوزلۍ کې ژوند کوي او په تیر یو کال کې احتمالا شاوخوا 900 زره کسان بدندو شوی دي. د دې موضوع تفصیل واوري.
قمی اش کله خرسی کله پالتا خرسی کله فلاس منزل شپې خرسی
یو بندوس کله نشوي بي د روزګان ولایت اوسیدونکو او د خپل ټوله کورنۍ سرپرست ده. د وای اقتصادي ستونزې ورزبلته زوند لري خوي شبي بي وای سره لدی چې دا اولونی د نارینه او د جامو ګلدوزی کوي، خو د دې کار لپاره په ټولنه کې د کمزوري اقتصاد لامل بازار نسته او نسې کولای چې لدی لارې په اسانه د خپل کورنۍ نفقه برابر کړي.
وتوکې سره صفاقې درونه خلک کې چې خرص ولا پمیاش کله خرص کله پالتا خرص کله فلاس منزل شپې خرص ولا خو دته ما پورن ورته کړی کړی ولا خو د کور ژوند دی، خو نه در جامع چارسته نه د خوراکي چارسته نه د فایزار نه د جمی و د دوبي و د یخ و د ګرمي، خو درته مې چې ټول کور ما په دونیم زره خرص یې وګونی وړې می فرانیول.
دا میرمن وای چې کلم رستندوی بنسټونو ته د مرستي د غوښتلو لپاره ورسی هم څوک ورسره مرسته نه کوي. شبيبي د زرګونو حقوق کورنۍ او خزو بیلګه ده چې د مهال په افغانستان کې له سخت اقتصادي ننګونو سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د اگست پر 11 نیټه د ملګرو ملتونو د بیلابلو ادارو په ګډون د بشري مرستو همغږي کوونکو ادارې اوچا پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ یو کال پوره کېدو سره د یو بیان په خبرولو په افغانستان کې د روان اقتصادي کړکیچ په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې بیان کې په افغانستان کې د بشري مرستو همغږي کوونکو رمیز الکبروف په حواله راغلی چې تاریخ موږ ته وخت په وخت خودلې چې موږ د سبا په خاطر کې د نن ورځې سره بیرغونه له پامه غورځو، او په افغانستان کې نن ورځ سره بیرغونه ډیر او متنوع دي. د اقليمي بدلونونو لامل اقتصادي توازن مخ په ځوړ دی. پرنجونو او خزو باندې زیاتیدونکو محدودیتونو هم ورو ورو دوی لټولنې لري کوي. خغلی الکبروف په اوسنیو شرایطو کې په ټولنه کې د افغان خزو وینجونو فعال ونډه د اقتصاد د بیا رغولو لپاره خورا مهمه بللې ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت چې له واکمنۍ دوی نږدې یو کال تیریږي د خزو پر کار کولو بندیز لګولای او د غشن لشپګم ټولګي پورته انجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکو ادارې دا هم ویلي چې له تیر یو کال راهیسې شاوخوا 25 میلیونه افغانان په فقر کې ژوند کوي او احتمالا شاوخوا خو 900 زره کسان بيدندو سوي دي. د ادارې د همويلي خلک بيډنې خوراکي مرستو روغتي خدماتو د سرپناو برابرولو او ګڼو نورو بشري مرستو ته شدید اړتیا لري. د افغانستان اقتصادي وضعیت ورسته له غیلا کړکې چان سوچې پر دغه هیواد د طالبانو له واکمنې دوه سره د نړیوال بانک او امریکا له لوري بانکي شتمنې کنګل او ډیرای مرستندوی هیوادونو خپل مرستې قطع کړې. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کوونکو دفتر دغه تازه راپور پاره دی ویلی خو له دې وړاندې ویلی و چې حکومت یې لا نه وای دی او هڅه کوي چې د وخت په تیریدو سره د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په غزنی کې لومړنی جماعت رغول کیږي. دا جماعت 1400 کاله پخوا جوړ شوی دی. په غزنی کې دا تاریخي جماعت د غزنی ښار اړوند په زاړه ښار کې موقعیت لري. نور حال پر راپور کې
په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي په پام کې لري چې په دغه ځای کې د مسلمانانو لومړنی مسجد بیرته سره ورغوي. د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د دغه جماعت ځینې برخې چې د ړنګې دوله ګواښ سره مخ دي د رغونې په مخه د سروې چارې پیل کړې دي. ښاغلی مجاهد وایي د یاد جماعت د رغونې بودیجه د طالبانو حکومت لخوا ورکول کیږي چې د رغونې چارې به یې ډېر ژر پیل سي. دوی د دغه جماعت رغول او ساتل د غزنی لسترو ویاړونو څخه بولي.
دا یو تاریخي مسجد ده. 1400 کال مخکې چې صحابه کرام غزنی فتح کړی ده، په دې وخت کې غزنی کې بودایان اوسي. بودایانو درې معبد دي. دا د یو معبد په هغه وخت کې صحابه کرام مسجد ګرځولای ده. دا مسجد د وخت په تیریدا سره تر ننه پورې مسجد ده. دا مسجد دیوالونه خراب شوی دي، په حال د ګړیدا کې ده. دا په دې کې ما عمارت ته مشرف تابو ته پیشنهاد وکولای، نو د هغه له طرفه وعده وسوله چې دا موږ درته جوړوو.
په غزنی کې د مسلمانانو لومړنی دغه تاریخي جماعت د غزنی ښار اړوند په زاړه ښار کې موقعیت لري. تاریخ پوهان وایي دغه جماعت د مسلمانانو د دریم خلیفه حضرت عثمان غنی په زمانه کې چې کله غزنی د صحابه کرامو په لاس ونیول سو جماعت وګرځول سو. یاد جماعت 1400 کاله تاریخي مخینه لري او دغه جماعت د غزنی ولایت له تاریخي ابدو څخه ګڼل کیږي. غزنی د افغانستان له تاریخي ولایتونو څخه شمیرل کیږي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ماته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغه شوی و. روسه پوری دند پسی ګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړی دا شی به مول نور سره شریک کړئ، نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 40 01.
د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا د خوس په تریزیو او اولی شرو ولسوالی کې په یوشمیر پروژې پلی شوی چې د شپږو میاشتو لپاره پکې 1500 کسانو ته د کار زمينه برابر شوه. د سیمې اوسیدونکو وایي د دې پروژو په پلی کېدو سره سلګونه جریبم ځکه هم د سیلابونو لګواښ ژغورل شوی او یوشمیر شارم ځکه ورسره آبادی شوی دي. دوی د دا ډول نورو پروژو د عملی کېدو غوښتنه کوي. نور حل د نجیب الله خیل پر راپور کې
د خوست د ترزیو او علي شیرو د سرحدي ولسوالۍ د تورکاني پوسیمه کې د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا د 1.3 میلیون افغانۍ په لګښت یو شمېر پروژې بشپړې شوې چې د شپږو میاشتو لپاره پکې څه د پاسه 1500 کسانو ته د کار زمينه برابر شوې و. د سیمې کارګرو او اوسیدونکو آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د دې پروژو په پلي کېدو خوښي څرګنده کړه. د ترزیو علي شیرو ولسوالۍ د قدم کلی اوسیدونکو انعام الله همت ویل
زموږ د سیمې د اوسیدونکو عادي حالات بهي خراب او د زموږ له ټولنې سره زموږ د ټولنې لزوانانو سره داسې مالی اقتصادي ملاتړ وکړ چې زموږ زوانان به په ودر وات ان شاء الله چې پراتونکې کې دا ډول پروژې نور هم تطبیق شي تر څو زموږ اقتصادي حالات یو څه خشي او موږ وکولای شو چې خپل ژوند ته په هوسا ډول ادامه ورکړو.
د پروژې یو ځوان کارګر شوکت الله ریحانه موي لدې مخکې د ترزیو علي شیرو په تنګي کې سلګونه زوانان به کارول.
دا پروژه چې موږ تر غولي وای موږ په دا تنګي کې په زیراوي فسیلاوي حالک بکورو ان ډېر حالک نشئی مواد ته مخ وخو چې دا پروژه موږ ته روغ لین ډېر حالک نشئی مواد نه غشول دي د دې ته غشول کور یې ډېر زیات شو. د دې سره ډېر حالک اقتصادي حالات خشول ځکه چې موږ ته باید نه پروژه یارو شي پاینده کې موږ خلک اقتصادي وز ډېر خراب او موږ ته دا والا پروژه و چې الحمدلله سپ شفاب ډول تر شاله شو حالک م ډېر بیروزګار دي.
د سیمې اوسیدونکو وایي د دوی ډېر خلک بیکاره دي، نو ملي او نړیوال بنسټونه دي دوی لپاره دا ډول نوري پروژه هم پلي کی. د یاد سیمې اوسیدونکو بسم الله وایي
کور کومې تاسو سل پیسې دا ګټه وکړه تاسو ته خپل بهتره پته ده چې دا غریب وخت دی، غریب ملک دی، او دا سه باید نور کورونا وکي، نور وکي، نور وکي چې د دې خلکو مشکل ټول حل شي.
د ترزیو علي شیر ولسوالۍ اوسیدونکو مدلی خان وایي د دوی پر سیمه د ټول خوځ د اوبو مسیر دی، او په کار ده چې په دې مسیر کې د خوړونو یو بل لوری په اساسي توګه ورغول شي.
سټی کنډاون ول ساتره غفره دا غوبر اټل په مو مرس پرادو چې موږ ته دا مونږه کې اټول ابود شي. موږ ډېر نه خشولې ساده خشولې چې دا ویله موږ ته ابود شولا جوړش ولا جر نه غد نه خشولې.
یادی پروژې په خوست کې د افغان پرمختي موسسه له خوا پلي شوې. د یادی موسسه مشر عبدالصبور هادي د دې پروژو د سرنګوالي په باب وویل.
صرف علي شیر ولسوالۍ کې 1543 کسان مصروف و د شپږو میاشتو لپاره هغه کې سربند ویالې پخول، د کانالو پاکول او ترسونو خکل 1.5 میلیونه افغانیو په مرسته د دبلیو پی یا نړیوال خوراکي پروګرام او د ای ډی په فعالیت او په مټ باندې دا پروژه تطبیق شوه.
بل لوري ته د خوست اقتصاد رئیس ماستر شاهزاده پیر وایي د دوی غوښتنه دا ده چې د بشري مرستو د ویش پالیسي بدلون وکړي او پر ځای پرمختیایي چارو ته لومړیتوب ورکړل شي تر څو له یوې خوا د بیا رغونې اساسي کارونه وشي او بل لوري ته خلکو لپاره د کار زمینې برابرې شي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په نورستان کې د الینا پنوم خصوصي رادیو له یو کال ځنډ وروسته بیرته خبرونه پیل کړې. د دې رادیو مسؤلان وایي د اقتصادي ستونزو له امله په تیر اگست کې خبرونه بندي کړې وي. د بیا پرانستنې په غونډه کې د نورستان مرستيال والی د رسنیو او ژورنالیستانو د ټولنو مسؤلانو ګډون کړی. نور حال په دې راپور کې
په نورستان کې د الینا رادیو مسولین وویل له تیر 12 کالو څخه خبرونه کولې. د دوی په خبره چې د تیر کال لاګس څخه د اقتصادي او نورو ستونزو له امله خبرونه بند کړې وي. د یادی رادیو د خبرونو مسول بشیر احمد احمدی وویل
الینا رادیو چې په نورستان کې په 1970 کال کې تاسیس شوې دا چې نوې تحولات راغله، ستونزې مشکلات ډېر زیات راغله. د دې په کې یوازې نورستان کې نه، د هیواد په سلور د شریعتونو کې خبر اعلان له سخت مشکلات سره مخ سره رسانی وتړل شو، اقتصادي ستونزې رامنځته شوې. له همدې وجه نه زمونږ دغه رادیو خپل فعالیتونه ور ودرول، بیرته مو دغه رادیو په خو درول او پرونه ورته افتتاح وکړه، خپل نشرات پیل کړه او راتلونکي لپاره به دایمي شکل نه رادیو نشرات ولري.
د افغانستان د ژورنالیستانو د اتحادی مشر حجت الله مجددي وویل په تیر نږدې یو کال کې رسنۍ او ژورنالیستان له بد اقتصادي حالت سره مخ دي. دوی له حکومت او نړیوالو مرستندوی بنسټونو غواړي چې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د پیاوړتیا، د ژورنالیستانو او رسنۍ د بیرته پر پخو درېدو لپاره د پخوا په څیر مرستې وکړي.
زموږ د نړیوالو بنسټونو غوښتنه ده چې رسنۍ وخته اغه مالی مرسته وکړي چې څنګه په خپل کول او دې سره به زموږ هغه بند شوی رسنۍ بیرته فعالېږي او هغه رسنۍ چې فعال ده د بندیدون هم ژغورل کیږي.
د نورستان مرستیال والی شیخ زر محمد حقانی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د رسنۍ کارکونکو او ژورنالیستان ته ډاډ ورکړ چې د ستونزو هواري کې به ورسره همکاري کوي.
نن د ارینا رادو افتتاح کې موږ هم شرکت وکړو، هغه تم ډاډ ورک دې مسولینو ته چې موږ تاسو سره هر همکارۍ ته حاضر یو ان شاء الله.
په نورستان کې الینا رادیو په داسې حال کې یو کال ځن ورسته خبرونې بیا پیلوي چې د رسنیو د بنسټونو په وینا په افغانستان کې لنمای زیاتې غږیزي تصویری او چاپی رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله بندې شوي او په زرګونو کارکونکو یې دندې له لاسه ورکړې دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو پورې دوام کوي.
له خبرونو ور اخوا
ما هم گفتم که ما یک ژورنالیست هستم، گفت که اصل کار زمون هم در ژورنالیستانو سره ده. دستای ما از پشت سر ولچک زدن، چشمای ما با یک تکی سیاه.
وارث حسرت ده هغو په ګوتو شمیر خبریالانو له ډلې دی چې ډاډه یې د توقیف د محال کیسې له آزادۍ رادیو سره شریک کړي. دای چې د اریانا ټلویزیون د سیاسي خبرونو مسول و د طالبانو لخوا د 2022 کال د جنوري په 1 توقیف شو او 3 ورځې په بند کې تیر کړي. خاغلی حسرت ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو استخباراتو د دارلمان پر سړک د ټلویزیون لمخې ونیو او په وهلو ډبولو یې د ملي امنیت تر دفتره بوته.
د میرا وخت کې ما را مې بردان توهین ته
پر لارې چې بيولو توهین او سپکاوی کوي، بډې خبرې کوي، ویل چې تاسو په دې رنجر موټرو کې ډیر ناس وي، ویل چې تاسو د پخانی نظام پاتشونی او جاسوسانی لګ مې چې غک پورته کړ په لغتو یو وهلم زماله سونه تړلې و نو دردونه مې ډیر احساسول.
حسرت وای دای څو ساعت شش درک سیمه کې د ملي امنیت یو دفتر کې وو او بیا سترګې تړلې د بګرام زندان ته ولیک ډول شو. نو موړې د توقيف د لمړی شپې یو کیسه کوي.
په یو اتاق انداختن، یو اتاق یو سلول بود و درې سلولا
زید زندان په یو تنګ خونه کې واچول. په دې سلول ډول خونه کې تشناب هم، ماته د شپې لوبیا وچړولې راوړه. لوبیا خراب و او ما ونه خوړه. کله چې دوی د لوخو ټولولو په سراغ لل نو وی ویل ولدې د مجاهدینو ډوډۍ نه د خوړلې. بیا یې په چپیړو وهلم، پر شای په لغتو وهلم. ټول درې شپې مو په همدې وصیت تیر کړې. دوی به هر دو ساعت وروسته راتلل، سپکاوی او کنځلې به کولې.
وارث حسرت دریش پی اورازی توقیف کې تیر کړی، خو وايي بیل دې چې جرم یا ګناي معلوم شي بیرته خوشی شو. اسلام حجاب بل افغان خبريال دی چې د طالبانو توقیف تیر کړی دی. دای که څه هم د شکنجه او ربړونې څه نه وايي، خو زیاتوي چې زندان ته بن ستونزې لري.
سترګیراته وټړلې او زیبوت للمه او هلته ورسره وو دوه درې ورځې سره تیر کړی، خو تبن بندیتوب خپل ستونزې او مشکلات لري او دا تقریبا څلور ورځې درې شپې کوونه توانه د لمه ته ټلیفون ته لاسرسي مې نه درلود، کورنۍ مې نه پوهېدل چې زه چیرې یم.
خاغلی حجاب درسنۍ د ملاتړ له کورنۍ او بهرنۍ بنسټونو ناراضه دی او وایي د لټولو نه د لاسنیوي او له افغانستانه د وټلو غوښتنه وکړه، خو هیڅ یو بنسټ غواک پرې ونه ګرځو. دا یوازې دا دوه خبريالان نه دي چې تیر یو کال کې د طالبانو د زندان پنجرې کتلی، بلکې ازادي رادیو مندل چې د موده کې څلور ډیرس خبريالان په کابل ولایتونو کې توقيف شوې دي. د دې مندنو لمخې پلازمینه کابل د هغو ولایتونو په سر کې دی چې د یو کال په ترڅ کې پکې ګان شمیر یعنی نږدې شل خبريالان د طالبانو له خوا نیول شوې دي. پر کابل سربیره په هرات کې دوه، فاریاب کې څلور، پکتیا کې یو، اورزګان کې درې، او د غراس هلمند، بلخ، کندهار او کاپیسا کې هم یو یو خبريال توقيف شوې دی. د توقيف شو شمیر ممکن لدی هم لوړ وي، خو موږ یوازې هغه راخسته چې نیولې رسنیز شوی او یا د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نه پر خپل وی پاڼه ثبت کړی وو. موږ په کابل ولایتونو کې لکتر لګ 15 نورو توقيف شو خبريالانو سره هم خبرې وکړې، خو یو هم حاضر نه و چې د نوم اخیستو په شرط خبرې وکړي. دوی ویل کې غاګ او نوم خپور شي ممکن د سر په بای ورته تمام شي. یو خبريال چې مونږ خپل غاګ نه خبرو و ویل
زه د طالبانو په توقيف کې به دلیل شکنجه کېدم. زما په لوت سب شبه د زندان یو ساتونکو په بوتونو خاته بلاندې به سیمنٹ زما ک لا پاسه به د زندان د ساتونکو پښه او منځ کې به زما ګوتی وي. ډیر درد را باندې تیرېده. په پلاس زما د بدن مخصوص غړو ته شکنجه را کوله. کله به می چې و پښتل ګنامې څه ده ویلې ګناجی چې معلومه سي بیا وګور.
یو بل خبريال هم همداسې کیسه راته وکړه.
زنه جې دوه میاشتې بندیوم، زندان کې مې سپکې سپورې ولیدې، هیڅ ګناه مې نه و. اخر د طالبانو قاضیانو هم ومنله چې بې ګنایم، خوش یې کړم، خو په زور یې اقرار را نه واخیست چې زه ملامت وم او د بهرنیو په لمسون مې خبرونه کولې.
د فارین پالیسی خبريال لین او دانیل بیا په زغرد له دوی سره د طالبانو د استخباراتو د ناوړه چلند کیسې رسنی ذکرې. هغه چې تیر جولای میاشت کې افغانستان ته تللی و وایي د طالبانو استخباراتو د تیر کال ځینو راپورونو په تړاو ونیوله. څلور ساعته یې کینولې و او ورته ویل که بخنه و نه غواړي زنداني بشي. د خبريال 2020 کال کې ځینو راپورونو کې ادعا کړې و چې د طالبانو یو شمیر قومندانان په زوره وړین جونې ځانته ودوي او یا له هغوی نه د جنسي غلامي په توګه کار اخلي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي هغه مهالو ویل د خبريال د شوو ادعاو ثبوت نه درلود، نو ځکه دوی د بیا فعالیت اجازه ورنکړه. د خبريالانو ملاتړ بیا وایي د رسنیو د اصول لمخې خبريال یا خبرياله نشي کولای چې امنیتي ادارو ته خپل سرچینې ورپګوته کړي. پر توقيف سربيره د تیر کال د اگست 15مې چې طالبان پکې وخت ورسېدل د سک کال تر همدې نیټې پورې لکتر لګا د یار لس خبريالان وهل شوی هم دي. د خبريالانو ملاتړ بنسټونه د خبريالانو د وهل او عاملین تر ډیره د طالبانو وسلوال زواکونه یادوي. پر دې سربیره تیر یو کال کې درې خبريالان وجل شوی چې یوې د اریانا تلویزیون خبريال حامد سیغانی، بلې د مشرانو جرګې د تلویزیون خبريال محمد هارون نیرومند، او دریمې هم د رها خبري اجانس خبريال علي رضا احمدي وو. حامد سیغانی تیر نومبر کې نامعلومه کسانو وواژه. محمد هارون نیرومند د بیوزلۍ له کبله ځان وژنه کړې او علي رضا احمدي د کابل هوایي ډګر مخې ته د داعش په خونړۍ حمله کې ووژل شو. د خبريالانو سره د شوی زور زیاتی یادونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما په وروستي راپور کې هم شوې ده. د راپور کې چې د 13 جولای میاشتې په شلم خبر شو د طالبانو د واکمنۍ په لاسو میاشتو کې د خبريالانو سره د ناوړه چلن پیښې 133 خودل شوې دي. په دغه پیښو کې د 103 پیټو هغو مسولیت د طالبانو د حکومت پر چارواکو اچول شوې. په دغه پیښو کې 122 هغه د سملاسینې ولکېدو او توقيف، 85 د ناوړه چلند، او 3 هغه د ګواخ او ویره ولودي. افغانستان کې پر رسنیو او خبريالانو فشار هغه موضوع ده چې د تیر کال په اوږدو کې په وار وار د بیپولي خبريالانو، د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې او بشري سازمانونو لخوا ورته اشاره شوه. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د افغانستان د څانګې څېړونکو فرشته عباسي ازادي رادیو ته وویل افغانستان کې پر رسنیو محدودیتونو دوی ډیر اندېښمن کړي.
یوه موضوع چې د بشري حقوقو د څار سازمان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په جدي ډول او له نږدې تعقیب کړي، هغه پر آزادو رسنیو محدودیتونه دي. افغانستان کې خبريالان شکنجه شوي دي او د غراس پر تفریحي پروګرامونو پراخ بندیزونه لګول شوي دي. د دې ترڅنګ ځینې خزې هم رسنیو کې له کار کولو منع شوي دي.
د ګوتو پشمیر یو شمیر نجونې چې له تلویزیونونو سره کار کوي، هغوی اړي شوي چې د خبرونو پر مهال باید له سترګو پراته ټول مخ پټ کړي. د خبريالانو سره د دغه زور زیاتی قضیه مو د طالبانو د حکومت له ویندویانو سره شریک کړي. د طالبانو د ویان مرستيال بلال کریمی وایي دوی د رسنیو له مسولانو سره په پرله پسې ډول د همغږي غونډې جوړوي او هغوی ته د آزاد فعالیت ډاډ ورکوي. کریمی تاییدوي چې د دوی استخباراتو او وسلوالو کسانو یو شمیر خبريالان توقيف کړي، خو نوموړی وایي د توقيف شوو خبريالانو قضیه د هغوی پر رسنیز کار پورې تړلې نه وي.
د استخباراتو یا د کشفی ارګانونو له لوري ځخې وایي هغه کسان تعقیب کیږي چې هغوی هیڅ نو ولې اطلاعات فرهنګ یا رسنیو مطبوعاتو سره یې هغه د دوی کړنې اړیکه نه لري. هغه وایي د ملي امنیت سره
خو د خبريالانو ملاتړ بنسټونه سپارښتنه کوي چې که استخبارات پر خبريالانو کومه شخصي ملاحظه هم ولري، باید د اطلاعات او فرهنګ وزارت له ادرسه وپوښتل شي. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنه وایي که پر رسنیو او خبريالانو فشارونه همداسې دوام کوي، ممکن ډېرې آزادې رسنۍ بند شي. د دغه ټولنې مشر حجت الله مجددي له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د دوی د وې سروې لمخې نږدې 50% رسنۍ بند شوي او زرګونه کارکونکي هم په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي.
په افغانستان کې د 1530 رسنۍ او 213 رسنۍ بند شوې ده، چې د سره زموږ سکام 2000 رسنۍ کارکونکو نه وزره رسنیس کارکون کې خپل کار او دند الله سوار کړی دی.
په همدې حال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبرخونو یو شمیر مسولان وایي اطلاعاتو ته لاسرسی ستونزمن شوی. خبريالان د مظاهرو او جګړو د راپورونو په خبرولو کې تر فشار لاندې وي او هیڅ خبريال او ویان په زغرده او آزاد ډول د طالبانو چارواکي نشي پوښتلی. د خبريالانو مسولان او ملاتړ بنسټونه وایي طالبان دې ژر تر ژره توقيف شوي خبريالان خوشي او نورو خبريالانو ته د آزاد فعالیت ډاډ ورکړي. مشهور یوټیوبر اجمل حقيقي په هرات کې آزاد خبريال خالد قادري، دایکونډي کې د افتاب رادیو مسول مرزا حسني، د ګردیز غږ رادیو مسول جمال الدین دلدار، او په کاپیسا کې د پژواک خبريال عبدالحنان محمدي هغه ژورنالیستان دي چې تر اوسه هم د طالبانو په بند کې دي.
اسدالله لودین چې په تیر یو کال کې د خبریالانو د وضعیت په اړه مفصل معلومات وړاندې کړل. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس هم د دې ساد لاند خبرونه. په میدان وردګ کې طالب چارواکي وایي دغه ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د سیلونو د جاري کېدو په نتیجه کې لشت لشه درې تنه مړه شوي دي. د میدان وردګ د اطلاعاتو کلتور رئیس صفي الله رایت نن آزادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د جلریز په یوغه دره سیمه کې د سیل د راوتو له کبله دوه ماشومان او یو د پوخ عمردارې نه مړه شوي او همداراز یې ګڼ کورونه ویجاړ کړي دي. ملګري ملتونه وایي د بېسارو بشري مرستو له دوام سره سره افغانان د نړیوالو مرستو ته شدید اړتیا لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما پرون په یو خبر پاڼه کې وویل په تېر یو کال کې د ملګرو ملتونو مؤسسو او شریکو غیر حکومتي مؤسسو په پراخه پیمانه بشري مرستې کړې او د جون تر پایه پورې شاوخوا دروش میلیونه اړو کسانو ته مرسته رسولې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 19 ولایتونو کې د شدید ورښتونو سیلونو او تالندې وړاندوینه کړې ده. د افغانستان د فوټبال تر 19 کلونو کښه لوبډله نن جمعه په خپل څلورم سیالۍ کې د ازبکستان له لوبډلې سره مخامخ کیږي. د پاکستان حکومت د خیبر پښتونخوا په سواد کې د ټي ټي پی د فعالیتونو د مخنیوي لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي او سلګونه پولیس سړکونو ته راایستلې دي. لویدیځو هیوادونو پرون د 1.5 میلیارد یورو په ارزښت له اوکراین سره د مرستو ژمنه وکړه او د فنلنډیا او نارویژي ساینس پوهانو د څېړنې نتیجه ښیي چې په تیرو 24 کلونو کې د شمالي قطب د تودیدو سرعت د مځکې د کورې د نورو برخو پرتله 4 برابره زیات و.
یا د ژوند شتمنۍ
د روغتیا د ژوند شتمنۍ په دې پروګرام کې مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. نن د زیګون په محل د مور ماشوم د مړینې پر موضوع خبرې کوو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف افغانستان د ماشوم او مور لپاره په نړۍ کې یو تر ټولو خطرناک هیواد بللې او ویلې دي چې ډیر خلک روغتونونو یا روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري. یونیسف ویل هیڅ ماشوم یا مور باید له هغو مواردو چې د مخنیوي ویل دي ونه کړيږي او نه مري. دغې ادارې ویل افغانستان په نړۍ کې د میندو د مړینې تر ټولو لوړه کچه لري او هر کال په زرګونو افغان مېرمنې د امیندواري په تړاو ناروغیو له امله مري چې د اکثرو په ډېرې اسانۍ مخه نیول کېدای شي. په افغانستان کې په تیرو کلونو کې چې د روغتیا په برخې ته پاملرنه یو څه زیاته شوې و د مور او ماشوم د مړینې کچه هم ډېره راټیټه شوې و. خو د روغتیا د برخې متخصصین په دې باور دي چې په هیواد کې روانو بشري ستونزو ته په بام د مور او ماشوم مړینه بېرته په زیاتېدو ده. په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته چې له دې هیواد سره بهرنۍ مالي مرستې کمې شوې، دې مسلې د روغتیا سکتور هم ډېر اغېزمن کړی دی. د ډاکترانو او روغتیا پالانو کمی په ټول هیواد کې محسوسېږي. روغتیايي خدمت نو ته د خلکو راسرسی محدود شوی او تر ټولو مهمه اقتصادي ستونزې او پراخه بیوزلی د دې سبب شوی چې امیندوارې ښځې د امیندواری او زیږون په مهال او له زیږون وروسته خو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ونه لري. د خبرونه ته مو د افغانستان د روغتیا وزارت د نرسانو او قابلو د شورا اجرایوي رئیس او د مور په شیدو د تغذیه د تخنیکی کمیټې غړي هلی غرشین ته بلنه ورکړې ده. اغلی غرشین خبرونه ته خره خلاصت.
سلامونه نکهلی تاسو ستاسو درنو اوریدونکو ته
ډیر مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. د یو سروې لمخې چې په 2013 میلادي کال شوی ول هرو سلزرو میندوارو میرمنو شاوخوا شپږ سوه څلوېښتو یې د زیږون په مهال خپل ژوند له لاسه ورکاوه. خو هغه سروې چې د 2001 کال مخکېنی وضعیت سره پرتله شوې ویل کېدل چې تر 2001 کال مخکې د هرو سلزرو میرمنو له ډلې 1600 خپل ژوند د زیږون په مهال له لاسه ورکاوه. اوس بیا په دې برخه کې اندېښنې مخ په زیاتې دودي. تاسو چې د روغتیا په وزارت کې د مور او ماشوم وضعیت څاري، وضعیت څه ډول ارزوي؟
مننه تاسو ته پوښتنه نه اول خو باید دا ووایو چې په 2001 کال کې کله چې سروې وشوه ما څه چې تاسو ویل شپاره سوه میندې موږ په 2000 میندو کې د قابل وقایع امراض یا اختلاطات د عمله د لاسه ورکول چې په دغه وخت کې
د کمبوت صحی پرسونل چې په ټول افغانستان کې من تقریبا 308 دي قابلیت درلودي. اغه قابلیتونه شو کولای چې د خدمات ټول مهند ته لږه کې دا ارایه کی. نو د نړیوال سازمان د پیشبینی په اثر باندې باید په یو مملکت کې حداقل 3000 نفوس کې 4.15 صحی کارمندان البته د غیدا موجوده چې هغه ته خدمات رسوي ولې متاسفانه په افغانستان کې دا 10.15 په هر 1000 نفر کې چې دا یو ډیر کم تعداد دی چې د خدمات راځي.
هغه راشین په دې باندې هم خبري وکړ ل یو اوریدونکو سره مو تماس ټینګ شوې ده. مهرباني څو کول کوم زمو تماس نیولای
عبدالخیر کی ملامان ولې د میډیکل نیولای
خبرونه ته خره خلاص اتمن خبرونه به متروس اوریدلی وي.
او خبرونه مې اوریدل خبر دا شه ده چې دا څنګه ستاسو په افغانستان کې چې د مور د ماشوم مړینه په افغانستان کې به ته دا زیاته شوې ده چې د روغتیاانو کمواله ده د واګانو کمواله ده او پسې ترسه دغه نشټوال يم دغه سوجي مونتر ولاړ کړی کدا مونږ سره نړیوال په دې کې همکاري وکړي ان شاء الله دا سوجي به ست راه دره کم شي.
په لغمان کې تاسو سه دغه کمای الټا احساسيږي تاسو آیا له دې موارد سره مخامخ شوی یاست؟
نه مونږ په حال مونږ نه مخ شوی خو لکه مونږ شاوخه غونډیان چوب بس دغه سه باجه مخ شوی سره غوږم دادې غوستنځي مراده ولې چې دا روغتیا پالان تر سره نه کید او نور سرګونو کومک په روغتونونو کې کید همدغه لوچنه به بس مور یا مثال ماشوم به زونده پاتې شو مور به مړ شو یا به مور به زونده او ماشوم به مړ شو.
بله کور ودان چې لغمان مور سره تماس ونیو بلې او بل اوریدونکو هم دی مهرباني څوک کول کوم زمو تماس نیولای.
السلام علیکم محترم نوریاس نوری صاحب کشمیر خان زرملوالیم له خبر پښتونخوا هریپور نه امریکا نه ویل سلام نو نه کې له تاسو محترم اغلی غرچین فورته نو پښتنه می دا ور ولادت نشیدی مثلا یاد د اولاد په راوړلو کې د وقفه شیدی د خیال ساتل نشته. مثلا اکثره خلګي مطلب د دوه کالو کم از کم باید وقفه یا ترمنځ نه دا بل د ما په فکر او نظر باندې یو ډیر ښه نتیجه ولري او ځینې شهید شي اولادونه یې هغه مثلا کال یا یو نیم کال کې یو ماشوم
مننه
راوړی د دنیا ته مثلا نو په دا باندې کې چیرته ته د ما جواب راکې نور لوسره کول نه و نه مننه محترم نور صاحب
زرمل واسب کور ودان مننه. یو بل اوریدونکو به مرو واخلو اغل غرشین تاسو د پختنه سره یاداشت کی بل اوریدونکو هم دی مهرباني څوک او څه پختنه لري مهرباني.
السلام علیکم جمعه خان همدرد هم پکتیا زرمت
همدرد صاحب خبرونه ته خره غلست اتمن خبرونه به مو اوریدلی وی څه پختنه لري.
زما خو تاسو یو نظر د افغانستان په ډیر ولایتونو کې ګرځیدل نو هغه د سارا کلینیکونه خوڅه کوي حتی په اکثر ولسوالیو کې داسې کلینیکونه دي چې هلته به د خلکو لپاره دغه سي ډاکټر یو خوبت داسې مجهز هغه شتون نه لري. کنه دا تیر کال زه مخفله په د غزنی ولایت په زنه خان ولسوالۍ کې وم هغه د خلکو خراب اقتصادي وضعیت د کنه لاوله نږدې کلینیک ته د مراجعه کوي نو بیا چې خدای نه خواسته غلطه مشکل حل نشي بیا ورته تاسو به ځینې ولایت ته روغتونه ګوري. نو هلته زنه خان ولسوالۍ کلینیک ته یوه زنانه ورغلې وه نو هغلته بیا جواب ورکړی و چې دا به عاجل رسوي غزنی ولایت ته نو تر څو پورې تر غزنی پورې رسوله بس هغه ښځه مړه شوه زنانه وفات.
دا پیښه څه وخت شوې وه؟
دا پیښه تیر کال وسوه تیر کال دا وخت وه.
بل تاسو چې د پکتیاونو ټلیفون کړی د هلته سره ول وضعیت هغه سم کې چې اوسې کلینیکونه یا روغتي کلینیکونه مو هغه لومړني خدمات وړاندې کوي د مور او ماشوم په برخه کې.
زه د زرمت الله سوالي د موضوع سیدون کې همدلته فقط یو کلینیک شتون لري. هلته یو دانه ډاکټر ده یو دوه نور دي هغه په نور بخشو کې کار کوي خدای وو عمومي ډاکټر ده ان خلک د کلینیک ته دومره مراجعه خوبت نه کوي ځکه سیال ته بزرګونو کورنۍ میشتي دي خلک اکثریت سي دا عمومي په امدواري په محل باندې دي ولایت ته ډیر خلک ګردیسته شپخانی ته ځانون نه رسوي ا دګردي شپخانه سي دا هغه کور دی آبادی باسي شپه ورځ تلر وساته په حالي.
بله همدر صاحب کومه پوښتنه له هلی غرشین لری د افغانستان د روغتیا وزارت د نرسانو او قابلو د شورا اجرایوي رئیس هم ده، تقریبا مسئول هم ده، او کلینیکونه هم په دوی وزارت پورې مربوط دي، نرسان قابلګان هم پور پورې مربوط دي. څه پوښتنه ترې لري؟
ولکه وزارت ما خداسي پوښتنه اوس محل نه لرم، خو له دې څخه د ما دغه غوښتنه هغه داسې د اثرات مو دا کلینیکو ته دوی باید توجه وکړي او هلته ډاکټرې واستوي تر څو هغه د خلکو مشکلات ښه بد راپسي او د خلکو ته یو څه پوهاوی معلومات ښه بد دا ور
کور ودان همدر صاحب سره تماس مو ونیو. اغلی غرشین، ځینې پوښتنې مطرح شوې دي، تاسو واورېدې؟
ما دوه پوښتنې واورېدې. دا غوښتنې موږ چې تاسو کوم رو سره خبرې کولې او نیمه موضوع وه، مکمله پوښتنه مې نه ده اخیستې.
لغمان زموږ یو اوریدونکو ټلیفون کړی و چې په ټوله کې وایي چې په افغانستان کې روغتیایي خدمات هغه څه چې باید وي نه دي، خلک ډیر له ښو روغتیایي خدماتو څخه بې برخې دي.
مننه. یو شی به تاسو د معلوماتو لپاره ووایم چې فعلاً په افغانستان کې تقریبا موږ 3200 روغتیایي مرکزونه لرو چې په هغه کې فرعي یا سب سنټرونه دي، اساسي مرکزونه سي سي ګانې دي، بي سي دي، شاولایتي شفخاني دي، ولسوالۍ شفخاني دي، او صحي پوستې دي چې تقریبا 300 سیار تیمونه لرو موږ، او 450 صحي مرکزونه چې طبقه بندي شوي دي چې د باید ایجاد شي، او یو شپاره زره صحي پوستې لرو من په افغانستان کې چې د یو د مراقبتونو او یا د مراقبتونو وړاندې کوي. ولې یو د مهم څه چې مخکې ما وې او زما آواز قطع شو، درې غټې موضوع دي چې په نمندو د ماشومانو د مړینې سبب ګرځي. اول په تصمیم نیولو کې ناوخته کول یا په موقع تصمیم نه نیول. اکثره فامیلونه ناوخته تصمیم نیسي او هغه میندې داسې وخت شفاخانې ته ورسوي یا یو صحي مرکز ته رسوي چې هغه نور د اختلاط هغه وروستني دغه ته رسېدلې ده.
همدغه پوښتنه همدر صاحب هم له زرمت ولسوالۍ څخه مطرح کړې وه چې زنخان ولسوالۍ د غزنی کې دغسې یوه پیښه شوې، کلینیک ته چې کله ور وړل شوې امیندواره میرمن هلته امکانات نه وو، وایي روغتون د غزنی روغتون ته ولایتي روغتون ته ولېږدوي، په لاره کې ساور کړي. دا یوازې دا پیښه نه ده، بلکې داسې پیښې ډېرې تکرار شوې دي. مهرباني.
داسې پیښې ډېرې موږ لرو، ځکه دا د فامیل د خوانه ناوخته تصمیم نیول کېږي، او اکثره داسې فکر کوي چې دا امیندواري او ولادت کومه مشکله پروسه نه ده یا کوم اختلاط نه رامنځته کوي یا دا ټول ځکه اکثره زمونږ خلک دغه اصطلاحګانې لري. موږ تاسو په یو داسې ټولنه کې ژوند کوو، مثلا اکثره فامیل مشران یا دا وایي چې ولا چا لس را وړي، اولادونه چا دولس را وړي دي، کوم مشکل نه و څنګه موږ شفخانو ته مراجعه وکړو. یو دغه غټ مشکل زمونږ دغه دی چې فامیلونه ډېر ناوخته تصمیم نیسي، او کله چې مریض نور د کنټرول نه وتی او یا په ډېر مشکل کنټرولېږي صحي مراکز ته رسېږي. که چېرته یوه مور حد اقل څلور دفعې یو صحي مرکز ته مراجعه وکړي او د امیدوارۍ د وخت مراقبتونه واخلي، تاسو په دې مطمئنه شئ چې ستاسو د مرګ امید ډېره راټیټېږي. اوس موږ تقریبا کلینیکونه چې ما تاسو ته وویل موږ ډېر زیات صحي مراکز لرو، او خوشبختانه په دې مراکزو کې قابلیت د همدغه منطقې نه چې د همدغه خلکو همژبې هم قومه او هم ملت دي اخیستل شوي دي، تربیه شوي دي، دلته کار کوي. دا یوه موضوع ده ډېره مهمه. دویمه موضوع چې د میندو د مړینې سبب ګرځي، تاسو د مملکت جغرافیه معلومه ده، مشکلات او لاسرسی په وخت ترانسپورت ته، حتی داسې فامیلونه دي چې د امیدوارۍ په وخت کې دا تصمیم نه نیسي چې یوې مور ته د ولادت په وخت کې صحي مرکز ته باید لاړه شي، باید لاړه شي، دې ته باید ترانسپورټ مینج کړي یا ترانسپورټیشن وسیله ورته آماده کړي چې د اقل دی ورسوي، او یا د لارو بندوالی دی چې زموږ ستاسو اکثریت لارې په لرو پرتو ولسوالیو کې په ځینو ولایاتو کې زموږ ستاسو ژمی ډېر اوږد دی، ځینې ولسوالۍ زموږ ستاسو په غرونو کې دي، په درو کې دي، رفت آمد مشکل دی. دغه ته یو مشکل موږ لرو، یا لارې خرابې دي، او یا دا چې دوی په موقع ترانسپورټ نه دی آماده کړی. دا دویم لامل دی چې ثابت شوي دي. دریم لامل اوس راځو چې هم اساسي عامل دی او هم دغه دی چې مشکلات شفاخانه یې واقعا ځینې وخت په شفاخانو کې، مثلا په سی سي بي سي یا په اف اچ اچ یا په د صحي پوستو کې یا په دغه صحي جالي یا صحي آشیانه ورته موږ یو په انګلیسي کې ورته فاميلي هیلت هاوس وایو،
په دغه کې یوازې یو قابله د امر کلی نه تربیه شوې ده په څو ولایتونو کې او دوی په دغه پوسټو کې صحیح خدمات وړاندې کوي. هغه مجبور دي کله چې ګوري چې یو مور د ولادي یو مشکل یا اختلاف سره مواجه ده، هغه باید یو بل سنتر ته چې هلته امکانات ویني د بانک وي، د عملیات خانی وي، د یو متخصص وي، د انستیزي وي، دی باید ریفر چې دا هغه څه دي چې شفاخانو ته د میندو رسول. زمونږ هر صحي پوسټ امبولانس نه لري، مونږ هم ریفر کیږي مریض په شخصي موټر کې دی کیږي، دا شخصي ترانسپورت باندې ریفر کیږي. یو مسله دا ده. بله مسله دا ده چې په دې وروستیو تحولاتو کې ځینې صحي کارمندان زمونږ وظیفې پرېښودې، اته ځینې صحي کارمندان زمونږ بیرون ته لاړ. مونږ د یو مشکل سره مواجه شو چې صحي کارمندان کم شولو په سیستم کې، یا دا چې د وظیفو نه لرې شو چې تر څو نور صحي کارمندان د هغې په ځای باندې ځای کېږي، دلته یو فاصله یا یوې وقفې سره مخامخ شولو. ولې د یو شي نه بسترګې نه پټو، هغه دا دی چې زمونږ اکثریت ولایاتو کې مونږ په خویندې د مکتب یا د دولسم سن نفارغین نه لرو چې هغه جز کو هغه درس وای او خدمات وړاندې کړي، او د نورو ولایتو صحي کارمندان ته لږ سره ثقیل یا درون تمامېږي چې هغه ځي په بل ولایت کې په لرو پرتو سیمو کې دغه کوي. ځکه یو خو د ژبې د نظره مشکلات لري، بل دا چې د فرهنګ د نظره مونږ تاسو ته معلومه ده زمونږ هر ولسوالۍ هر یو خپل ځانته یو جدا دغه لري ده، فرهنګي مسائل او دا موضوعات لري. په دې خاطر باندې دا د شفاخانه مشکلات دي، یا دا شفاخانه وی دي، یا ځینې مرکزونه زموږ تجهیزات نه لري.
پر دې به بیا هم خبرې وکړو.
پوره دوا نه لري.
په دې به بیا هم خبرې وکړو. دغه فرهنګي مسایل یا هغه ټولنیز مسایل تر څه حد پورې د دغه ستونزې سره لاس کړی دی؟ خو تاسو د لغمان نشي یو اوریدونکو ټلیفون کړی، تقریبا هغه پښتنه مهم جواب کړی، زرملوال صاحب چې پښتنه کړی و.
هغه په تیر برنامه کې ما هم ویل چې هدا اقل درې کاله باید وقفه ولري. هر څومره چې په ولادت وقفه درې کاله ته ورسیږي، درې کاله یې هغه وخت چې موږ هم د خوارځواکۍ مخنیوی کوو، هم د میندو د مړینې نه مخنیوی کوو، او هم نوې ماشوم چې دنیا ته راځي هغه ماشوم یو نارمل ماشوم ته ولودیږي، یعنی هم وزن کم نه وي، هم د کم عصبي یا عقلي تاخر سره مخامخ نه وي، د فزیکي معیوبیتونو نه ساتل کیږي، او همدارنګه مور هم په دې درېو کالو کې بل عمل ته یا بل بل عادت ته آماده کیږي چې عمل واخلي او په نورمال شکل باندې خپله پروسه
وکړي. ځینې ښځې ماشوم ضایع کوي، ولې علت څه دی؟
مختلف علتونه شته، ځکه تاسو پوهیږئ چې یو خو هغه فیزیولوژیک،
یعنی دغه وقفه یا واټن کمرات نشي، یعنی دغه ستونزه په دغه ښځو کې ډیره ده.
سل په سل کې ډیره ده. کچرته دغه وقفه مرات نشي، مونږ ویل چې یو کوي مور چرته یو ماشوم سخت کوي، یا ماشوم د شله هفتو نه مخکي، یعنی د 15 میاشتې نه مخکي سخت کیږي، نو هدا اقل دغه مور تر شپږو میاشتو تر یو کال پورې باید عمل وانخلي، ځکه د عین کیس سره مخامخ کیږي. څومره چې د ماشومانو یا د میندې خپل ماشومان د لاس اور کوي د امیدوارۍ په دوره کې، یعنی سخت کوي یا په اصطلاح غږ موږ خلکو خبره نقصان کوي یا ځان کوي او د وقفه وانخلي، دغه مشکلات دې سره بار بار تکرار دي شي، یا شاید ترخره پوری تر پنجو وشپاگو تر لاسو هم ورسی.
یو بل مسله د امیدوارۍ په وخت د میندو خړو ته خلک ډیر توجه نه کوي، څومره مهم دي د ماشوم او د مور د سالم روغتیا لپاره؟
موږ د مور روغتیا او د ماشوم د روغتیا په خاطر باندې باید د امیدوارۍ نه مخکې حتی د مور خړو ته ډیره زیاته توجه وشي، ځکه مور په خپل وجود کې یو بل ژوندې موجود روزي، او مور هغه ته انرژي ورکوي، هغه ته غذایی مواد ورکوي، دا د مور د وجود نه مصرفيږي. که چېرته مور خپل ذخیره ونه لري، کافي غذا ونه اخلي، نو دا څو عامل کولی شي: یو د مور د کمخونۍ سبب، دویم مور ته د اختلاطي ولادتونو پیدا کېدل، دریم د ولادت نه وروسته ځکه مور کمخونه ده که سل سی سي وینه یا 200 سی سي وینه هم ځای کې د شاک طرف ته ځي، ماشوم ته کم وزن ماشوم ته ولودیدی شي، د عقلي تاخر سره یا عقلي ذهني کمزوري سره ماشوم ته ولودیږي، سوی شکل یا فزیکی ساختمان کې یو معیوبیت را پیدا کیږي، ماشوم مخکې د وخت نه تولد کیږي. نو امکان لري چې ماشوم هغه کوم رشد چې باید په دوه اولو کال کې وکړي، په هغه باید د ماشومتوب په دوره کې ونه لري.
مننه غلی غرشین. یو اوریدون کړي مهرباني ځان راو پیژنې او لکه زموږ تماس نیولې.
مولانا سر خان کوچه له لوګر نه تاسو سره تماس کې مروره.
بلې کوچه صاحب خبرونه ته خره غلاست چې پختنه لري.
الله دې عزتمن کړي به چې راته چې مرمن ډاکټر صاحب ته سلامونه وایي او فاصله سلام نه موږ د پختنه لرو چې وروره دغه ټول دواګانې چې راځي د لکه کدي ټولې برابر نه دی وروره نو مشکل دی ځکه یې دغه په اړه دوی ستاره نه لري چې ما پختنه دغه وروره
کور ودان. مننه کتام له موضوع سره تړلې موضوع اغه نه ده خو په هر صورت بیا به امرنا پیوچو یو بل اوریدون کده چې څوک او لکم زین تماس نه ولای.
مننه جناب نوري صاحب سلامونه ته ته ډاکټر صاحب او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم.
زابل صاحب مهرباني سب خدانه لری مهرباني لک
ډاکټر صاحب محترم می امدا پښتنه ده سي ایا تاسو فکر نه کوئ چې زموږ تاسو ټولونو کې داسې یعنی ارزه ځان تر واجونه د سترونه لري په دینو ټولونو کې الت په کم سنی کې ودونه کېږي هغه د مړینی سبب نه ګرځي او په ترڅو او عمر باید نه باید ماشوم راولل شي د څو کلنۍ ته باید هغه امیدوارې شزه ورسیږي. نو آیا د کم سن عمر زیات مړینه ده کده د کوم سن ډیر مړینه مینس راځي؟
کور ودان زبلې سپ اغلی غرشین تاسو ته بدر شو مخې لدی چې د اوریدونکو پوښتنه جواب کې تاسو مخې په خبرو کې د څو مواردو یادونه وکړه چې ولی په افغانستان کې مایندیمری یا ماشومری تاسو ویل چې په خپل وخت مایندې کلینیکس یا روغتیایی کلینیکونو یا مرکزونو ته رسول کیږي. ځینې ټولنیز خندونه هم شته چې تر ډیره له دغې ستونزې سره لاس یو کړی دی. خلک ستاسو په نظر باندې آیا دغه موضوع ته ډیره زیاته توجه نه کوي چې میرمن امیندواره ده او د دې باید خاصه پاملرنه وشي؟
مهمه خو دا ده چې خلک باید دې موضوع ته خاصه توجه وکړي.
نه هدف زما اوس دا پوښتنه ده یا خو تاسو غوښتنه ترې لري دغه ستونزه موجوده ده. مخکې هم موږ ډیر راپورونه لرو چې تر څو پورې چې تر مرګ نه وي رسیدلي څوک مرکز یا کلینیک ته نه وړي. ولی
خو دلیل متفاوت دی. اته خلک امکان دا زمون خلک کمی وشي امیدواره یو زیګون ته د سیو خاص سترګ باندې نه ګوري. یعنی هغه خاص ارزښت چې باید موږ ورکو دغه ارزښت ته دی نه ګوري. بل دلیل دا دی چې دوی پوره آگاهی نه لري په دې مورد باندې چې یعنی دوی پوره معلومات نه لري پوره په دې مورد باندې انفارم شوی نه دي چې دا باید یوې مور او یو ماشوم په سره رقم دغه وشي د رسیدن وشي. او هغه عامل هم تما تاسو په تاسو چې د تصمیم وخت تصمیم نیول یو مور چې امیدواره کیږي یو مور چې د ولادت دورې ته ځي یا د زیږون دورې ته ځي مور خپل د ځان لپاره تصمیم نه شي نیولای. موږ په کورنۍ کې د خلک لرو چې هغه مور د لپاره تصمیم نیسي او اکثره د هغه تصمیم د مور د مرګ سبب ګرځي. مثلا یو مور باید په کوم حالت کې شفخانه ته لاړ شي موږ په امیدوارۍ په وخت کې خطر علائم لرو چې هغه لکه خوندېزی ده لکه تبه ده لکه اوریزی ده لکه د ماشوم د غټېدل دي لکه د دردونو دوامدار د 12 ساعت نه تر زیات د مور یا تر 13 ساعت پورې نوې کتابونه وایي چې د درد د ولادت د درد دوام ده د مور سر ګنګسي یا د سترګو خړواله سترګو ته جال راکته کول دلبدی استفراغات دا غلطی چې مور باید امیدواری ته د ورک شفخانه ته لاړ شي. د زیګون په دوره کې د مور درد شروع کیږي په خصوص موږ مېندې اکثر اول باري مېندې اختلاف ته دی لیدي یا هغه مېندې چې ډیر ولادتونه لري. دلیل دا دی چې دوی یو اول باري مور چې کلینیک ته لاړ نه شي موږ دا تصمیم نیولای نه شو چې دا په کور کې نورمال زیګون کوي که نه کوي ځکه هغه د اناتومي فیزیولوژي د نظر باید چک شي چې موږ مطمئنه شو چې دا مور یو نورمال ولادت ته ځي که ولادت یې د همدې اوس نه اختلاطي دی. او دا اختلاطات ډېر ښه په امیدوارۍ په دوره کې کلینیکونو ته دغه کیږي د مراجعې په صورت کې حل کیږي او بیا فامیلونه کولی شي چې په وخت باندې تصمیم
ونیسي.
زمون مراجعه د انتینتال ډېره کمه ده هغه هم کده یو ویزیت دی یا نهایتا دوه ویزیت ده همدا چې یو مور هدا اقل څلور ویزیت باید ولري.
یعنی اغلی غرشین ستاسو په باور یا ستاسو په نظر ستونزه بل چیرې ده؟ یعنی باید نارینه دې مسلې ته ډیر توجه وکړي.
نارینه ډیر زیات توجه باید ورته
هغه خزه چې امیندواره ده باید خواړه وخوري درانه وزن پورته نکړي ډیر کارونه کوي او روغتیا ته باید پاملرنه وشي سره لدې چې په
دغه باید توجه شي د نورو فامیل د غړو نه دا باید ورته دوه ساعت اضافه استراحت وکړي که خو به نه وي هم دا باید استراحت ولري.
دغه د کمپاینونو سره سره د پوهاوی په برخه کې د رادیوګانو نیولې تاسو په بصری توګه ډیر کمپاینونه امغه کلو باندې هم تر سره کړی دی. اینه کوم نتیجه ورکړي؟ په دې برخه کې
نتیجه ډیره کمه کچرته خلک مونږ سره لاسیم کې اکثره خلک زمونږ د فکر کوي چې خدای نه خاصه دا کومه پروژه نه او د کومې پروژې د تدقیق په خاطر باندې دا کار کوي. حال دا چې دا د مور او د ماشوم د نجات پروژه ده چې مونږ د صحیح کارکونکو غواړو چې مور او ماشوم ته دغه ورکو دا نجات ورکو او دا د نارینه وظیفه ده زمونږ سره چې زمونږ معلوماتو ته غوږ کېږي چې تر څو وکولی شي په موقع تصمیم په موقع ترانسپورټیشن او په موقع یو صحیح مرکز سره ارتباط ولري.
مننه کور ودان دوه پوښتنې مطرح شوې وې که څه هم د کوچي صاحب چې مزار شریف ټلیفون کړی و د درملو د وخت تیر شو درملو په ارتباط پوښتنه کړې وه چې
د دواو د غذا د مستقلې ادارې پورې اړه لري چې خوشبختانه اداره فعاله ده او په همدې برخه کې کار کوي.
او د زابلی سه پښتنه مهرباني
او زابلی سه پښتنه ته باید زو یم چې په کم سن کې غټ امر د مرګ میر منګ د اصل اسنه کاته سنینو کې لرو او د 15 دیشنه پورته سنینو کې لرو نو په همدې خاطر باندې خو عمر د بارداري او د ولادت لپاره یا د امیدوارۍ او د زیږون لپاره د شلونه تر 15 دیش کاله نه پورې دي.
او یو
هغه مې اند چې د اصل کاله نه کم عمر ولري هغه مې اند چې د 45 کیلو نه کم وزن ولري هغه مې اند چې مزمنه ختم خونی ولري هغه مې اند چې په ماشومتوب کې اختلاطي د ماشومتوب د دورې امراض تیر کړی وي هغه ټول هغه مې اند دي چې د امیدوارۍ او زیږون په وخت کې د اختلاطاتو تهدید سره مخامخ دي او د 15 د شنه پورته هغه مې دي چې هغه نور په وجود کې هغه پوخانه کما توانمندي چې دا هغه نشي د قوله تکمیلولې ځکه د وجود رشد پوره شوی دی وختي او نور وجود رشد نه کوي د دې په خاطر باندې دغه سنونه د 15 د شنه پورته هم د جګ فشار سبب ګرځي د امیدوارۍ په دوره کې چې دوی عامل د مرګ میر دي او لامل خونې ديګانی دي یا وینه بهیدنه ده په منټو کې دوه معاملې د جګ فشار ده چې اکثره د اصل سره کاته مندې او د 15 د شنه پورته مندې د دې عملونو سره د رکیګ د مخامخ کیږي.
دغه په دغه خزو کې به دغه د معلول یا نیمګړو ماشومان دنیا ته دروړو هغه هم امکانات هغه خطر زیات وي.
خطر زیات ده د اصل سره کوم کاته مندې چې عمل اخلي په دې کې هم د مایوبیتونو د کم ذهنه د وړو ماشومانو او د مثلا د ډیابېټي کوم شومانو د دین کاناشته او د 15 دشتو نه پورته هم
دا ویل کېږي د امیندوارۍ ضرورت تقریبا وای ډيري مهمه دي کپدې اړه رڼا واچوي چې خلک پوشي چې دا د څل لپاره مهمه ورځي هم د ماشوم او هم د مور لپاره مهمه دي.
یو مور کورې تقریبا څلوریست هفته چې خپل ماشوم په ګډه باندې ګرځي اوبیز ته لیست افتون روسه چې ماشوم پیدا کیږي تر 2 کلنې پورې شو دوخره نو دغه ته منګه د ژوند نمرې ضرورت وي چې دا ډیره مهمه دي. پاوله کې مور باید د امیدوارې په وخت کې سمه تغذیه واخلي د دې په خاطر باندې چې یو صحتمند ماشوم او یو با هوشه او خيار او روغ ماشوم نړۍ ته راوړي او همدارنګ مور هم د ولادت د امیدوارې په دوره کې د زیږون په دوره کې د زیږون وروسته دوره کې کوم اختلاط سره یا کوم مشکل سره مواجه نشي او کوم مواجه شي نو د دې وجود دا ته من دی ولری چې هغه اختلاط د غیب وجود کې رد شي یا تدایل شي او مخېونی ول شي. ماشومان د پاره هم چې په دغه زر ورځو کې اول شپږ میاشتې باید ماشوم مطلق د مور د شیدو نه دغه وکړي استفاده وکړي او وروسته بیا د شپږ میاشتې نه متمم غذاګان یا هغه غذاګان چې د نوټریشن سپیشلیستانو یا د تغذیه سپیشلیستانو د خوانه یې مور او ماشوم ته وصیت کیږي باید هغه ورته شروع شي ولې په څنګه مور هم باید کافي اندازه غذایی مواد واخلي چې هغه کې کلسیمونه ویټامینونه پروتینونه منرالونه اوبه مایعات دا موجود وي چې تر څو دا چې مور هم د غذایی مواد د کمبود یا مشکل سره مواجه نشي.
مننه کور ودان په کوم حوزه کې د ماشومانو کې د مړینې خطر زیات دی په لومړیو میاشتو کې؟
هغه ماشومان چې په کم وزن کې تولد کیږي هغه ماشومان چې د خپل معین وخت نه مخکې تولد کیږي یعنی په ومه اتمه میاشت کې تولد کیږي هغه ماشومان چې د کم خونې مور نه تولد کیږي ځکه مور کم خونې هغه ماشومان چې مور یې د بارداري په دوره کې ډیابت یا شکر پیدا کوي او هغه مور چې ارثي د ماشومان مړینه په فامیل کې ولري او یا خپل مخکنی ماشوم د یو اختلاط لامل د لاسه ورکړي دا کېدای شي چې په مېند او ماشومانو کې د مړینې سبب وګرځي. په ماشومانو کې د مور په شیدو کافي تغذیه نه کول د وچو شیدو نه استفاده کول او همدارنګه به وخت ماشومانو ته د متمم غذاګانو شروع کول دا هغه څه دي چې د ماشومانو د مړینې سبب ګرځي او د ماشومانو د واکسین نه کول ځکه د ماشومتوب د دورې د واکسین باید وشي چې هغه ما واکسین ماشومان د شری د هپاتایټی بی یا د زیړی د تخلې د تیتانوس د تبرکلوز او د دې امراضونو د غکې د وقایه کوي. دا هغه څه دي چې د توجه دي توجه وشي.
کور ودان د افغانستان د روغتیا وزارت د نرسانو او قبلو د شورا اجرایوي رئیس او د مور په شیدو د تغذیه د تخنیکی کمیټې غړي هلای غرشین چې په دې خبرونه کې مر سره ګډون وکړ. تاسو ټول هم مننه چې د خبرونه ته مو ټلیفون وکړ، پوښتنه مو مطرح کړې.
د طالبانو له بیا واکمنېدو کال وروسته
یو سرپرست کابینه تعیین او اعلان کړی
اوس چې د سونه وخت زه خوانځي ته نه متلی او خوانځي نه په کور کې پاتې ما په ژور خفګان باندې اخته شوی یستو.
څومره ځوانان دي هغه تعلیم یافته ځوانان او هغه بیروزګار دي.
څومره اعتراض وو د لیسې مریم خوانځي په مخ کې وروسته لس دقیقې تېر نه شو چې طالبان خبر سر اخله او موږ باندې هوایی فایر وکړ.
د زمري په څلورویشتمه د اګست پر پنځلسمه د ازادۍ راډیو ځانګړې خبرونه